افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا مشورتي لوی جرګي په دویم ورځ نن د دې جرګي زرګونه ګډونوال د هغه 400 طالب زندانیانو پر برخلیک بحث کوي چې خوشی کېدلې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پیلتا لاره هوارول شي. دوستانو ستړي مشه د مو د خبرونې د سر موضوع ده. په اړه به بیلابیل ریپورټونه په دې خبرونه کې درته وړاندې کوو او دا به واوري چې نن په مشورتي لوی جرګه کې په کوم مسلو بحث کیږي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا ملي مصالحې عالی شورا مشر په ولسی جرګه کې د فراه د استازي بلقیس روشن په وړاندې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د شوي چلن له کبله بخښنه غوښتي. د امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد پر رول او همکارۍ خبرې کړې دي. او د لبنان ولسمشر وایي په پلازمینه بیروت کې په وروستي ویجاړونکي چاودنه کې ښایي کوم بم یا بهرنۍ مداخله دخیله وي. بشپړ خبرونه باوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. دا ملي مصالحې د علي شورا مشر په ولسی جرګه کې د فراه د استازي بلقیس روشن په وړاندې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د شوي چلن له کبله بخښنه وغوښتي. عبدالله عبدالله چې د درې ورځنۍ مشورتي لوی جرګې مشري هم کوي پرون ناوخته له ملي ټلویزیون نه په مرکه کې وویل له میرمن روشن سره شوي چلن خواشینی کړی دی.
از طریق همی تریبیون معذرت میخوایم از خانم روشن.
دیوایی دغه تریبیون لاری له میرمن روشن نه بخنه غواړم. دا چلن د هغه ارزښتونه او چلن سره چې دا نظام ور باندې ولاړ دی په ټکر کې دی د منلو وړ نه دی او باید وڅېړل شي. مشورتي لوی جرګې ته د ولسمشر د پرانیستونکي وینا پر مهال بلقیس روشن هغه شعار اوچت کړ چې ور باندې لیکل شوی و طالبانو ته باج ورکول ملي خیانت دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهال بلقیس روشن ته وویل چې چا ته باج نه ورکوي او پریکړه د جرګې غړو پورې تړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مشورتي لوی جرګې نن دویمه ورځ ده او ټاکل شوی ده چې په بیلابیلو کمیټو کې به د هغه 400 طالب زندانیانو د برخلیک په اړه بحثونه وشي چې حکومت یې له خوشي کولو ډډه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد پر همکارۍ غږېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په یوې اعلامیې کې وویل چې مایک پامپیو او د هغه پاکستاني سارش شاه محمود قریشي د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د امریکا او پاکستان د همکارۍ پر اهمیت بحث کړی. په اعلامیه کې د افغانستان سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې بلل شوې ده. د لبنان ولسمشر وایي په پلازمینه بیروت کې په وروستۍ ویجاړون کې چاودنه کې ښایي کوم بم یا بهرنۍ مداخله دخیله وي. دا تیرې سه شنبې په هغه چاودنه کې د مړو شمېر لږ تر لږه 145 کسانو ته رسیدلی او د بیروت زیاتې برخې تخریب کړې دي. دا ولسمشر میشلون په پرونیو څرګندونو کې د لومړني وار لپاره د لبنان د کوم لوړپوړي چارواکي لخوا وروستۍ چاودنه قصدي عمل بلل کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ژغورنې نړیوالې ډلې د قربانیانو د موندلو لپاره د کنډوالو په پلټلو لا هم بوخت دي. دا ترکمنستان دولتي کارکونکو ته امر شوی چې د کرونا وایروس د جبري معاینې درون لګښت له خپله جیبه ورکړي. دا امر په داسې حال کې صادرېږي چې په دغه هیواد کې روغتیایي چارواکي لا هم ټینګار کوي چې د کرونا وایروس کومه پیښه ثبت شوې نه ده. د حکومت د پرونی امر دلیل لا روښانه نه دی خو ګڼو کسانو چې دولتي کارکونکي دي د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي دا امر د میاشتنیو معاشاتو د اخیستو پر وخت صادر شوی چې حکومت ته د کارکونکو له معاشونو د دغه لګښتونو د ګرځولو چاره اسانه کوي. د روسي په پروم ښار کې یو څارنوال د دریو فعالانو لپاره د بند د اوږدمهالې سزا غوښتنه کړې. دغه کسان په 2013 کال کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو ګوډاګي د نصبولو په قضیه کې په دخالت تورن شوي دي. د بشري حقونو هغه ډلې چې دغه کسان یې غړي دي پرون وویل چې څارنوال د دغو دریو فعالانو لپاره لا اتلس میاشتو څخه تر دریو کلونو د بند د سزا غوښتنه کړې ده. څارنوال ادعا کړې د فعالانو د سیاسي ایدیالوژیکي او د ټولنیز کرکې د انګېزې له مخې داسې اقدامات کړي چې د په وینا د عامه نظم د اخلال سبب شوي دي. اوس هم یو ورسته خبره واغ هم د افغانستان د کرکټ پاړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د داخلي کرکټ د ودې لپاره به ډیر زر په خوست ولایت کې کرکټ سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
تکل شوی ډیر زر د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په خوست ولایت کې د کرکټ لوبي پیل شي چې دا لوبي به د اتو ولایتونو ترمنځ وي او ګریډ 1 سیالۍ دي. دغه لوبي خورا ارزښتناک او مهم دي د لوبغاړو لپاره.
دغه مسابقې روانه پنځشنبه پیلېږي او د اګست میاشتې تر 28 دوام کوي. په مسابقو کې به د دغو اتو ولایتونو ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي چې پایلو به یا نهایي مسابقه به په کابل کې وشي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د مشورتي لوی جرګې په دویم ورځ د دې جرګې سرګونه ګډونوال د هغه 300 طالب زندانیانو پر برخلیک بحث کوي چې خوشی کېدلې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پایل تلاره هواره ولې شي خو ډيري د حکومت چارواکو په وینا په درنو جرمونو تورندي. نن د دې جرګې بحثونه متمرکز پاتې شي دي. دا به په دې خبرونه کې واوري. دا به واوري چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي دي مشورتي لویه جرګه افغانستان ته واقعي سوله هغه وخت راوستلی شي چې لومړی عدالت تامین شي. په مشورتي لویه جرګه کې د افغان میرمنو د ګډون او همدارنګه د دوی د وختونو په اړه هم یو ریپورت لرو. دا به هم واوري چې خپل د مشورتي جرګې یو شمیر ګډونوال د دې جرګې او د بندیانو د خلاصون پاړه مخکې لمخکې څه نظر لري. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به د لبنان د پرونیو مظاهرو حال درکو. دا به هم واوري چې ایرانی چارواکو په وروستیو کې د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي له دندې لري کېدل د خندا وړ بللي. د خبرونې په دوهمه نمایي کې کور کلی پروګرام لرو. له موږ سره اوسئ. دا ساده راډیو ده. د مشورتي لوی جرګې په دویم ورځ د دې جرګې زرګونه ګډونوال د هغه 300 طالب زندانیانو پر برخلیک بحث کوي چې خوشی کېدلې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پایل ته لاره ورولای شي. مشورتي لوی جرګې چې پرون پایل شو او د یو شمیر سیاسي مشرانو تر وینا وروسته د بندیانو د برخلیک پاړه په کمیټو کې بحثونه کړي. نن په څه باندې تر ډیره پورې د دوی بحثونه راڅرخي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي هم د اوس مشورتي لوی جرګې لسمی را سره په تماس کې ده. فیروزه خبرونه تستړي مشي. پرون د جرګې په لومړۍ ورځ په کمیټو کې د دې 300 بندیانو پاړه بحثونه پیل شوې دي. د نن ورځې د غونډو پاړه کې راته وایي تر اوسه پورې ستاسو معلومات څه دي چې نن به په بیلابیلو کمیټو کې د دوی بحثونه په سر اسرخي.
ډیر زیاته مننه نن سلام تاسو ته د دې ټول قلمونه اوریدونکو ته سهار په خیر. بله نن هم دلته سجرا کوم څه ویډي البته ولایتونو نه کوم څه چې راغلي دي نو بیا چې هو ام اس پی دی جرګه کې وته وشل سجې ګډون کوي او دوی ته کوم سوالونه پرون ورکړل شوی او وايي چې حل کړي تر دې نه ماته ماده کوم خو سر خبرې کړې دي وایي چې هغه سوالونه حل کړي دي او به ته د کمیټو مشرانو ته سپارل دي هغه د کمیټو ته ورکی په باندې به بحث کیږي. نو دا مهال ما سره په تان کې له نیمروز ولایت نه یو پیغله د نظیفې په نوم باندې راغلې ده. نو د زیات په لاندو کې لدی وورو چې پرون یې څه وکړل او نن څه غواړي څوکي. البته دوی پلان کوي چې د نن ورځو په اوږدو کې به دوی څه کوي. مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظیفه وکیلیم د نیمروز ولایت څخه. موږ پرون دوه سوالونه درلودل چې یو همدغه مهم سوال دغه و چې دا 300 زندانیان خوشي کړو که خوشي نه کړو او دا دوه جزا درلودل که موږ دا زندانیان خوشي کړو نو موږ به وکولای شو چې مذاکرات به شروع کړو او که دا زندانیان خوشي نه شي نو دغه وضعیت چې اوس تاوتریخوالی ده ویني تویږي دا به ادامه پیدا کړي. او همدارنګه دا رقم بل سوال و چې که مذاکرات شروع شي نو موږ د مذاکراتو په ترڅ کې موږ څه رقم سوله غوښتلی شو او کوم غوښتنې چې ما سوال ورته حل کړ رایزنی وسوله یعنی هر کمیټه کې هغه کسان چې وغو رایګیری کوله چې څو نفر موافق دي چې دا زندانیان خوشې شي او څو نفر مخالف دي. مخالف هم درلودل او موافق هم درلودل نو دا بیا چې ټول کمیټې راټولې شي نو هغه اکثریت او اقلیت بیا هلته معلومیږي چې که اکثریت یې نو خوشې به شي او که اقلیت یې
او که لنډو کې راته ووایي چې نن مو پلان څه دی نن به څه کوئ د ورځې تر پایه پورې به نن دا بحثونه پای ته ورسېږي اعلامیه به صادره شي جوړه به شي ور به کړل شي
انشاءالله. زه مطمئنه یم چې دا کمیټې چې پرون دا رقم دونه ډېر کار یې وکړ په دې لنډ وخت کې تر راتو بجو د شپې پورې معمال ته وه او دا ګزارش دهي یې بېرته د جرګې غړو ته یې ورکړله نو انشاءالله نن به هم بیا هم په دې سوالو باندې به هم ډېر غور کېږي ډېر به نور تفصیلات او توضیحات به موږ ورکړو او انشاءالله به دا
ډیره
زیاته مننه کو فیروز عزیزی له تاسو نه دوستانو د لوی جرګې په سیمه کې زموږ خبریاله فیروزا عزیزی و چې همدا اوسې د جرګې له سیمې د جرګې د نننۍ غونډې په اړه را سره معلومات شریکول او همدارنګي د دې جرګې د یوې غړې څرګندونې هم را سره شریکې کړي چې هغه د جرګې د نن ورځې د بحثونو په اړه ویل چې په کوم موضوعاتو به بحث کیږي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د یوې کمیټې له بل مسول سره چې محمد آصف شینوار دی زمونږ بل خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړي او په لومړي سر کې ترې د کمیټو د نن ورځې د کاري اجنډا په اړه پوښتنه کړې ده. کام اورو
پرون چې کله د جرګې د پرانیست مراسم پای ته ورسېدل له غرمې وروسته په دوو بجو د پنځونو کاري کمیټو کارونه پیل شو. کوم اجنډا چې د جرګې د اداري پلاوي له لوري ورکول شوی و هغه باندې ګروپي کارونه پیل شو چې د ماځیګر تر پنځه بجو پورې دوام وکړ. د هغې وروسته مانځه او ډوډۍ د وقفې د بعد بیا د کاري کمیټو خپل ګزارشونه د پولیس پرتی لوی جرګې د مشر ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله په وړاندې کول چې تقریبا د شپې تر ناوخته پورې چې نږدې لس بجې وي خوشا دېرش کمیټو مشرانو خپل کاري ګزارشات وړاندې کړل چې په کمیټو کې مطرح شوي او د پاتې اتلس یا شل کمیټو کاري ګزارشونه چې پاتې دي هغه به نن وړاندې کوي او د دې د پای ته رسېدو وروسته به د جرګې پاتې اجنډا هغه وخت معلومېږي.
داسې ویل کېږي چې نن شاید د کاري کمیټو لکه تاسو چې ویل چې د شل یا اتلسو کاري کمیټو کارونه پاتې دي هغوی شاید نن په کار وکړي. ویل کېږي داسې چې دغه کاري کمیټې خپل کار وړاندې کړي او کاري پای ته ورسیږي نو د جرګې نن وي شاید اعلامیه ورکړل شي او نن کارونه پای ته ورسیږي. دا خبر څومره رښتیا؟
کوم کمیټو چې خپل کارونه وړاندې کړي دي هغه خپل گزارشات د جرګې کمیسیون ته ورکړي دي او پاتې نور چې وړاندې کړي هغه باندې سپاري. بیا کمیسیون به د جرګې په پریکړلیک باندې کار کوي. دا پریکړه چې چمتو پاکه یې بیا به د کمیټو د پنځوس ګونو کمیټو مشرانو او د جرګې د اداري پلاوي په ګډه ناشته کې هغه باندې تصدیق کیږي. نو دا چې پریکړه څه وخت کمیسیون لخوا چمتو کیږي او بیا پریکړه څومره وخت بحث ته اړتیا لري چې د جرګې د کمیټو رئیسان یې هغه تایید کړي کمونې او زیاتونې پکې وکړي نو زموږ د معلوماتو له مخې بیا به کله دا کارونه نن په پای ته ورسیږي. د جرګې په اختتامیه یا پایزه غونډه کې به بیا د افغانستان جمهور رئیس برخه اخلي او دا پریکلی په دوو ژبو ولته لوستل کیږي او بیا به دغه تیر جرګې په تیر جمهور رئیس ته سپارل کیږي. نو زه ډېر ډاډه نیم چې دا ټول چارې نن پای ته ورسیږي.
نن ته سره لدی چې ستاسو کمیټې خپل کار تقریبا پای ته رسولې دي اصلا د جرګې د دارالانشاء لوري نه تاسو کومې پوښتنې درکړل شوې دغه کاري سیستم په کوم شکل باندې وو؟
هغه ټول په ټول جرګې هغه محتوا چې و دوه اساسي پوښتنې وي چې یو پوښتنې لومړی پوښتنې دوه جزء لرودل. لومړی جز دا و چې دا څلور سوه بندیان که افغان حکومت خوشی کوي څه باید افغان حکومت ترلاسه کړي ستاسو په نظر باندې ستاسو سپارښتنه څه ده او که دا انتخاب نشي دا تاسو موافق نه یې دې سره دویم انتخاب دا چې مثلا جنگ تاوتریخواله او وینت پیدل دوام پیدا کی. نو په یوه صورت دا دویم جز اچارند منلو وړ نه و. په لومړی بند کې لومړی جز کې د جرګې غړو خپل نظریات وړاندې کړي دي چې په ټوله کې زویل شم چې دغه 400 بندیانو خوشی کېدل په مشروط ډول د جرګې د غړو لخوا تایید شوي دي او هغه شرایط هر جرګې په خپل فکر باندې حکومت ته شرایط وړاندې کړي.
مشروط ډول شنوار صاحب همدغه مشروط ډول یعنی کوم ډول
مثلا شرط ایښودل شوی که چېرته دا 400 بندیان چې افغاني تابعیت ولري که بهرنیان وي هغوی سره دې د نړیوالو اصولو په رڼا کې چلن وشي، که افغانان وي د هغوی خوشي کېدل په مشروط ډول وي، او شرط دا دی چې اوربند ټینګ شي دستي او خبرې پیل شي، ملګري ملتونه امریکا یو نړیوال تضمین ورکړي د دغو سرغړونو د مخنیوي لپاره، بهرنۍ مداخله په افغانستان کې بند شي، په افغانستان کې د ټولګټو پروژو د تطبیق زمینه برابره شي چې هغه د ټول ولس په خیر دی او د بیت المال نه تمویلېږي، او پاتې کوم بندیان چې د امنیتي ځواکونو د مخالف دولت د مخالفینو سره دي د هغوی د خوشي کېدو لپاره د زمینه برابره شي، همدغسې نور واړه او ورپورې تړلي مسایل خو دغه شرایط چې د حکومت ته وړاندې شوي دي حکومت باید دا عملي
کړي. یعنې ستاسو له خبرو نه داسې ښکاري چې تر ډیره چې دغه دیرشو کمیټو تاسې یادونه وکړه چې کارونه یې کړي دي، تر ډیره داسې ښکاري چې پریکړه په دې باندې شوې ده یا پیشنهادونه د جرګې د ګډونوالو دا دي چې دا 400 کسان باید په مشروط ډول باندې خوشي شي تقریبا.
یقینا همدغسې ده، د دې جرګې د روحیاتو نه د دې کمیټو چې کوم کارونه وړاندې کړي دي د هغې د محتوا نه دا معلومیږي چې ټول په دې متفق دي چې دا بندیان په مشروط ډول خوشي شي.
افغان ژورنالیست او لیکوال آصف شینواری چې د مشورتي لوی جرګې د یوې کمیټې مشري کوي د جرګې د غونډو په اړه له موږ سره معلومات شریک کړل. د په څرګندونو کې مو واورېدل چې تقریبا د جرګې ډیر غړي د دغه بندیانو چې وسلوال طالبان د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې خوشی کېدل غواړي او حکومت وایي چې دوی په درنو جرمونو تورن دي، په خوشی کېدو باندې په مشروط خوشی کېدو باندې صلاح کاری. خو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمانونه بیا په افغانستان کې د عدالت په ټینګار کوي. دوی وایي هغه کسان چې په جرمونو او جنایاتو تورن دي خوشي کولی د سولې سره مرسته نه شي کولی. د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان یوې مشرې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې. صالح محمد صالح په اړه رپورټ لري.
د وسلوالو طالبانو د شاوخوا 400 بندیانو د خوشي کېدو پر احتمال د بشري حقونو ځینو سازمانونو اندېښنه ښودلې ده. حکومت ویلي دغه بندیان درنې جرمي دوسیې لري چې پر خوشي کېدو به یې د مشورتي لوی جرګې رابلل سوي برخوال پریکړه کوي. ولسمشر محمد اشرف غني پرون جمعه د جرګې په پرانیستونکي وینا کې وویل طالبانو ورته ویلي چې د پاتې 400 بندیانو له خوشي کېدو سره به په درې ورځو کې د حکومت له هیئت سره مخامخ خبرو ته کښېني. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیاله وایي فکر نه کوي چې دغه جرګه به وکولی شي د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره افغانستان ته سوله راوستلی شي. میرمن پاتریشا ګاسمن پرون ازادي راډیو ته وویل په کار ده تر سولې مخکې عدالت تامین شي.
هغه څه چې په دوحا کې سوې موافقه نه ده توانېدلې سوله راولي، لویه جرګه هم افغانستان ته سوله نه سي راوستای. په افغانستان کې جګړه د سرغړونو له کبله توده سوې ده. خلکو په دې جګړه کې خپل ماشومان له لاسه ورکړي، ځمکې غصب سوي. دوی هم د طالبانو او هم د حکومت له ملاتړه د برخمنو ملیشو له ناوړه استفادې کړې دي. د ښاغلي اسمر په څیر سیاستوالو اوس د قدرت لپاره د ملاتړ جلبولو په هدف د بشري حقونو لپاره خپل غږ پورته کړی. کله چې دوی په قدرت کې و د بشري حقوقو لپاره یې څه کړی دي؟ کله چې ښاغلی سیاف په جرګه کې مهم ځای ولري، موږ به څنګه له دې لویې جرګې بشري حقوقو ته د درناوي تمه وکړو؟ د بشري حقوقو درناوی چې سولې ته لاره هواروي، ثابت تعهد، عدالت او حساب کتاب ته اړتیا لري.
د افغانستان حکومت تمه لري چې د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره به د خوشي سویو طالب بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي او له دې سره د افغانانو ترمنځ خپل منځي مذاکرو ته زمینه برابره شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري د میاشتې پر 9 د سوي موافقې له مخې حکومت د 15,000 طالب بندیانو او طالبانو د حکومت د زورو بندیانو د خوشي کېدو ژمنه کړې ده. خو د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو موضوع وروسته له هغې لانجمنه سوه چې حکومت وویل دغه بندیان جرمي او حق العبدي دوسیې لري. دې موضوع د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو مخه هم نیولې ده. د بشري حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه له قربانیانو سره د سلا مشورې غوښتنه وکړه.
ځینې دغه کسان چې په قتل او نورو مواردو تورن دي دا یو حق العبدي موضوع ده. بل شخص حق العبدي یا د قربانیانو حقونه نسي بخلی. لمن یو په دې برخه کې یوه حل لاره پیدا سي او خپله له قربانیانو سره سلا مشورې وسي.
په مشورتي لویه جرګه کې چې د 260 میرمنو په ګډون 3,200 کسان پکې برخه لري او مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي د 400 طالبانو د خوشي کېدو او د سولې پر موضوع بحثونه سبا یک شنبه هم دوام کوي. طالبانو په پیل کې د دې مشورتي لویې جرګې د جوړېدو مخالفت کړی و، خو د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل 400 طالبان باید د مستقیمو خبرو د جر پیل لپاره د دې جرګې له جوړېدو پرته خوشي سوي وای. ولسمشر غنی ویلي چې د مشورتي لویې جرګې د پریکړو درناوی به کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مشورتي لویې جرګه د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی دی. ځینې نورو هیوادونو او سازمانونو هم د دې مشورتي لویې جرګې د جوړېدو هرکلی کړی او هیلې ښولې چې وکولی سي افغانستان ته د سولې راوستلو امکان برابر کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو تاسو نام وروسته په خبرونه کې اورو چې تاسو د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو او بحثونو په اړه څه نظر لرئ؟ زموږ داخلي شمیرې دي 0922 555. بل شمیره مو ده 0999 203 540. لږ وروسته به ستاسو نام په دې اړه واورو، خو تر هغې مخکې بیرته مشورتي لویې جرګې ته ستنیږو. د سولې د مشورتي لویې جرګې یو شمیر غړي وایي په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره حاضر دي چې د 400 طالب زندانیانو د ازادۍ په اړه مثبته مشوره ورکړي. دوی وایي که څه هم دا ډول پریکړه به ورته سخته وي، خو سولې ته د رسېدو لپاره حاضر دي دا قرباني ورکړي. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ لري.
د سولې مشورتي لویې جرګې یو شمیر غړي چې په افغانستان کې د جګړې د قربانۍ شویو د کورنۍ غړي هم دی وایي هغه مهال د 400 طالب زندانیانو له ازادۍ سره موافق دي چې تلپاتې سولې هیواد ته راشي. همیرا رفی له ننګرهار ولایت د جرګې ته رابلل شوې ده. هغه وایي سوله قربانۍ ته اړتیا لري او که د دې کسانو په ازادۍ سوله راځي دوی به مثبته مشوره ورکړي.
نو د سوله دپاره مونږه چون دوه نیمې لسیزې مونږه ډېره زیاته قرباني ورکړله، نو هیله مندي وو چې سوله منځته راشي او دغه بندیان هم خوشي شي، خو او د بین الافغاني خبرو له زمينه مساعده.
نظیفه وکیلی چې له نیمروز د جرګې ته راغلی ده له جګړې ستړي او د تاوتریخوالي پای غواړي.
ما خودم هم از خانواده قرباني هستم.
زه خپله د یوې قرباني کورنۍ غړی یم. زما خور وزل سوي ده. هڅه کوم داسې پریکړه وکړم چې تیر څو کلن تاوتریخوالی پای ته ورسوي،
پایان بگذارم.
خو د جرګې ځینې ګډونوال بیا د 400 طالب زندانیانو د ازادۍ سره مخالف هم دي. نسیمه نیازی له لوګر ولایت جرګې ته راغلی. هغه وایي هیڅ کله به هغه کسان ونه بخي چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره دي.
زمونږ تصمیم دا ده هغه کسان چې په قتل کې د موږ د خلکو او د ولس ملت په قتل کې لاسونه سره دي، نو هغه به دوی څه رقم خوشي کړي؟ هغه بندیان دي خوشي کړي چې دوی بې ګناه بندیان دي په پولي چرخي کې.
د 15,000 طالب بندیانو ازادي د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې هوکړې یوه برخه ده چې د فبروري په 16 یې په دوحه کې لاسلیک کړ. د افغانستان حکومت وایي دوی د طالبانو د ورکړل شوي نوملار سره سم 4,600 زندانیان آزاد کړي، خو دا چې دا کسان د لوړې کچې جنګي او جنایي جرمونه لري له همدې کبله د نظر اخیستو لپاره مشورتي لویه جرګه رابللې ده. د دې جرګې په کمیټو کې اوس پر دې بحث روان دی چې آیا دا زندانیان آزاد شي کنه. همدا ډول د دې زندانیانو د آزادۍ وروسته باید طالبان څه وکړي او بین الافغاني خبرې څه ډول پیل شي. امید زهیرمل، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستان و وړاندې به د جرګې په اړه ځینې نور ریپورټونه هم تاسو سره شریک کړو. په مشورتي لویه جرګه کې د ښځو د ونډې په اړه مغږیږو. همدارنګه د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د لبنان د پرونیو مظاهرو حال درکوو. ایرانی چارواکو د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي د استعفا خبر د خندا وړ بللې. په دې موضوع باندې هم غږیږو، خو تر هغې مخکې لکه مخکې مو چې ژمنه وکړه ستاسو تلیفونونو ته راسو او له تاسو اورو چې تاسو د مشورتي لوی جرګې د روانو بحثونو په اړه څه نظر لرئ. یو اوریدونکی را سره د تلیفون په تماس کې دی. هیله ده چې مشخص په موضوع باندې وغږیږئ، خپل نوم راته واخلئ، له کوم ځای مو تلیفون کړی. مهرباني وکړئ زه تاسو غواړم خبريږي. مهرباني وکړئ
د لوی جرګې په اړه موږ موضوع ته ورو به تاسو سره موضوع شي. کله جرګې په اړه چې دا کوم لوی جرګه کې راغونډه شوې ده او د پارلمان رئیس محترم چې دې سره مخالفت کوي، دا نه منم چې په څلور سو طالبان خوشي شي معنا نه لري. موږ دا خوشي دي چې دې درې څلور ځله شپږ سو په ولسم مجلس خوشي کړ و دې لوګو لوګي اگر او سه تلو سه نو خوشي کوي تلو سه دې خوشي کی معنا نه لري. خو شر په دې معنی نړیوال تضمین دی واخلي ولې سمجه کو نړیوال تضمین واخلي او خوشي کی هم دسه نو نه جنگ ختمي دي نه قربان هیت نه قایمي نړیوال تضمین دی واري د اروپا تضمین دی واري او ټول مدبینه په دې نور په افغانستان کې په دې خوشي کول باندې باندې کې موږ د موافقه خوشي دي خو نړیوال تضمین مهم دی. نړیوال تضمین باید واخلي.
ډیره مننه کوله تاسو نه بل اوریدونکو ته ورزو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ دا اوریدونکو لکه چې تلیفون قطع شو. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم په صاف او واضح توګه اوریدل شي. زموږ د انټرنیټ پته ده azadiradio.com. د نور اوریدونکو تلیفوني تماسونه هم راخلو، خو تر هغه مخکې راځي دا وګورو چې لکه چې یو اوریدونکو د تلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ دا ورسته تلیفون دی دا هم راخلو نو بیا راځو نور خبرونه. مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ تاسو هم رادیو ټیټه کړئ بیا خبرې وکړئ. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی نړیوالې ورسپانې د افغانستان په اړه څوي سالي محمد سالي ورته کتنه کوي.
د امریکا چپ واشنگتن اگزامینر خبرونه په دې اړه لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدلو موضوع شای پر مشورتي لوی جرګې سیوري غوړولې وي. دغه جرګه پرون جمعه پیل سوه چې درې ورځې به دوام کوي او شاوخوا 3200 کسانو پکې برخه اخیستې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر اونۍ په یو مرکه کې وویل چې احتمالا تر نومبر میاشتې پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې پلان شوي په افغانستان کې د امریکایي پوځونو شمیر به له 8400 څخه د 4000 او 5000 ترمنځ شمیر ته راکم شي. د خبرونې په حواله د جرګې په پرانیستونکو مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم برخه درلوده. په جرګه کې نورو دولتي چارواکو، قومي مشرانو او جنگ سالارانو هم ګډون کړی. ډېر وی ماسکونه کارولي او ټولنیز فاصله یو څه رعایت کړي، ځکه د خبرونې په باور د یو اټکل له مخې د کابل نیمایي وګړي په کورونا وایرس سخت سوي دي. په مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالبانو د خوشي کېدو ترڅنګ د سولې د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې پر نورو پرتو خندونو خبرې کیږي. که جرګه د دغو 400 طالبانو پر خوشي کېدو موافقه وکړي، ورسره به د خوشي سو طالبانو شمیر 5000 ته ورسیږي او هغه څه چې طالبانو ژمنه کړي دوی به د حکومت له هیئت سره مخامخ مذاکرو تکشینی. لیکوال د لیکنې په یوه برخه کې پوښتنه مطرح کوي چې آیا طالبان به چې دغه مشورتي لوی جرګه یې رد کړې ده د سولې مخامخ خبرو ته حاضر سي؟ په لیکنې کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر اساس راغلي که د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشي سي، طالبانو ویلي چې په 3 ورځو کې د حکومت له هیئت سره مذاکرو ته حاضریږي. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه طالبانو له واشنگتن سره د فبروري د 9 د موافقه لمخې پر امریکایي او برتانوي ځواکونو د حملو نه کولو تعهد پر ځای ساتلی، خو پر افغان ځواکونو یې خپلې حملې زیاتې کړې دي. د کاناډا آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال هم د مشورتي لوی جرګې او د هغو طالب بندیانو پر ترکیب لیکنه خپره کړې چې په دې جرګه کې پر خوشی کېدو بحث کیږي. د خبرونې په حواله په هغو 400 طالب بندیانو کې چې پر خوشی کېدو یې په مشورتي لوی جرګه کې بحث کیږي، د چارواکو په وینا ګڼې درنې جرمي دوسیې لري او 150 یې په اعدام محکوم شوي کسان دي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه د بندیانو په دغه ډله کې 40 هغه طالبان هم شامل دي چې په مهمو حملو کې د خپل رول له کبله د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه ورباندې اندېښنه لري. د خبرونې په لیکنه په دې ډله کې 15 هغه افراطي وسلول هم شامل دي چې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د 2013 کال په حمله کې دخیل ګڼل شوي. په هغه حمله کې د 400 بهرنیانو په ګډون 40 کسان وژل شوي وو.
اتنی می بجې شوې یو ار بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د مشورتي لوی جرګې په دویمه ورځ نن د جرګې زرګونه ګډونوال د هغه 400 طالب زندانیانو پر برخلیک بحث کوي چې خوشی کېدل له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پایل ته لاره هوارولی شي. دا ملي مصالحې د علي شورا مشر په ولسی جرګه کې د فراد استازي بلقیس روشن په وړاندې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د شبي چلن له کبله بخنش وختي. عبدالله چې د درې ورځنۍ مشورتي لوی جرګې مشرکي پر ناوخته له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل له میرمن روشن سره شبي چلن خواشینی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد پر همکاري یو رول خبرې کړي دي. د لبنان ولسمشر وایي په پلازمینه بیروت کې په وروستي ویجاړونکو چاودنه کې خایي کوم بم یا بهرنۍ مداخله داخلي. د ولسمشر میشلون په پرنوي سرګندونو کې د لومړي وار لپاره د لبنان کوم لوړ پوړي چارواکي لخوا وروستي چاودنه قصدي عمل بلل کیږي. او د ترکمنستان دولتي کارکونکو ته امر شوی چې د کورونا وایرس ته جبري معاینې درون لګښت له خپله جبه پرې کړي. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی د خبرونې په پایل کې مو د مشورتي لوی جرګې د نن ورځې د باسنو پاړه د چ په کوم مسلو براڅرخي واوریدل. د سولې مشورتي لوی جرګې یو شمیر خزینه ګډونوالي وایي کای نظریات وانه ورېدل شي جرګه به تحریم کړي. دوی وایي که څه هم په دې جرګه کې د کمیت په لحاظ ګډون کم دی خو په خبرې هیله لري چې خبرې واوریدل شي. فیروزه عزیزي نور تفصیل راکړي.
د سولې مشورتي په لویه جرګه کې ځینې ګډونوالې ښځې ټینګار کوي چې د 400 طالب بندیانو د سرنوشت په اړه به خپل نظریات شریک کړي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید غږ یې واورېدل سي. له دې ډلې صبرینا حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په نظریات وړاندې وانه اورېدل شي نو میرمنو همداسې یو تعودم کړی دی چې شاید اکثریت میرمنې به وځي جرګه تحریم کړي او یا ترکي. زمونږ بحث په همدې دی چې خیر ده که د کمیت د لحاظه کم وي هم باید نظریات زمونږ داسې نظریات چې هم تاریخ ته مونږ مسؤلیت رافئ هم هم ولس ته مسؤلیت رافئ د یو روښانه مستقبل دپاره هم لاره واره کړي.
هدا مبارز له ننګرهار ولایت نه دغې جرګې ته راغلي وایي د ښځو ونډه مهمه ده ځکه په خبره یې د جګړې تر ټولو زیاته قرباني ښځې ورکوي.
د ښځو ګډون خو په هره برخه کې ډېره مهمه ده. بیا د سولې په پروسه کې خو ډېره زیاته مهمه ده په دې خاطر چې په جګړه کې لومړی قرباني مېرمنه ده، ځکه چې اولادونه هم د مېرمنې وژل کېږي، خاوند هم د مېرمنې وژل کېږي او پلار هم د مېرمنې وژل کېږي، نو ډېره زیانمنه کېږي. نو په دې خاطر د دې ګډون پکې ډېر زیات مهم دی.
عناد بیبي چې له خوست ولایت نه دغې جرګې ته رابلل شوې وایي افغان ښځې له جګړو ستړي دي، خو په دې جرګه کې به د جګړې د دواړو لوریو ترمنځ د حق په اړه خبرې وکړي.
موږ د افغانستان ښځې ډېرې متضرر یو او ډېر رنجونه او ډېر دردونه مو لیدلي دي. غواړو چې د طالبانو او د دولت ترمنځ موږ هغه خبره کوو چې څوک پر حق وي.
د میرمنې په داسې حال کې د نظریاتو پر اورېدو او پلي کولو ټینګار کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې منتظمینو نن د ولسی جرګې او د سولې مشورتي جرګې غړي بلقیس روشن د اعتراض پر مهال له جرګې وایستله. اغلی روشن د ولسمشر د خبرو پر وخت له خپل ځایه پاڅېده او وی ویل چې باید طالبانو ته باج ورنکړي. اغلی روشن د 400 طالب بندیانو خوشی کول ملي خیانت وباله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بلقیس روشان ته وویل چې چا ته باج نه ورکوي او پریکړه په غړو پورې تړلې ده. د ولسمشر غنی او بلقیس روشان تر لنډو خبرو وروسته د خواله رسنیو د تصویرونو له مخې ښکاري چې بلقیس روشان د یوې بلې ښځې لخوا په داسې حال کې چې شوارې په لاس کې وه او مخې ته روانه وه په ځمکه ووهل سوه. د سولې مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر معصوم ستانکسي په خبره په دغه جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی و چې 120 یې ښځې دي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې مسولان وایي د جرګې د هغو غړو پر ځای نوي کسان بلل شوي دي چې کوم چې د تیرې جرګې غړي و خو د بېلابېلو دلایلو له کبله ګډون نه دی کړی. امید ظهیر ملي په اړه رپورټ لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي د جرګې د هغو غړیو پر ځای نویو کسانو ته بلنه ورکړل شوې کوم چې یا مړه شوي او یا هم د بېلابېلو دلایلو له کبله نه دي ورغلي. د دې جرګې یو وایاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل هر بنسټ او ټولنې د خپل غیر حاضر غړي پر ځای نوی شخص دوی ته ورمعرفي کړی دی.
مثلا د کسبګرو اتحادیه یا مثلا د سوداګرو اتحادیه چې هغوی مخکې دلته دې جرګې کې استازي لرلو اوس که چېرته مثلا د هغوی هغه استازی یا وفات شوی وي یا مثلا په سفر وي یا کومه ستونزه ولري نو هغه اتحادیه بیا یو بل کس معرفي کړی کنی نو ټول غړي چې دی ما پوخانی غړي دی او دماغ سیستم په اساس راغلی.
خو ښاغلی جاوید دانه وایي چې په څومره شمیر نوي کسان دغه جرګې ته بلل شوي دي. تیر لمریز کال په غوایي میاشت کې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره هرې ټولنې او بنسټ خپل منځي ټاکنې وکړي او بیا یې خپل استازي د مشورتي جرګې دارالانشا ته وپېژندل. د جرګې یو شمېر غړي دولتي کسان او همدا ډول یو شمېر د ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي دي چې بېلو کومې مشورې په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د جرګې یو شمېر غړي هم وایي په ډېر لږ شمېر نویو کسانو ته په دې جرګه کې ځای ورکړل شوی دی. رانا حیات لودو یو ده دا وایي هڅه به وکړي د خپلو خلکو اصلي دریځ څرګند کړي.
زه یوازې نه بلکې ټول هغه کسان چې دلته راغلي دي د زرګونو ځوانانو او خلکو استازیتوب کوي. زه دا نشم ویلی چې ټول خلک به راټول کړی شو خو هر یو دلته د یو ځانګړي بنسټ استازیتوب کوو او د هغوی نظر بیانوو.
خو د جرګې له ډیرو استازو سره د ازادي راډیو له مرکو او تر خوای د جرګې د جوړېدو د مسؤلانو له نظریاتو ښکاري چې د جرګې اکثریت یې د پخوانۍ لویې مشورتي جرګې غړي دي. خالد څنګه له همدې کسانو دی او د دې کار یو دلیل د وخت کمی او د موضوع حساسیت بولي.
پخوانی میکانیزم او کم غړي چې پخوا انتخاب شوي وو ځکه وخت ډیر کم وو او جرګه باید په ډیر کم وخت کې را جوړه شوې وای او د بندیانو د خوشو کولو په اړه پریکړه شوې وای نو وخت ډیر کم وو او دلته کرونا او نور مسایل وو. په هماغه حساب پریکړه وشوه چې د جرګې هغه کم پخوانی غړي چې دي هماغه بیرته راشي.
د سولې په اړه دا مشورتي لویه جرګه به د شنبې او یکشنبې تر ورځو دوام وکړي. د دې جرګې ګډون کوونکي به ولسمشر ته مشوره ورکړي څو هغه 1400 طالب بندیان چې لوی جنگي او جنایي قضیه لري له بنده آزاد او که قانون پرې تطبیق کړي. د جرګې یو بل موخه د راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو لپاره د جرګې د ګډون کوونکو د دریز روښانتیا هم بلل شوې ده.
دوستانو اوس هم د څو اوریدونکو نظریات د جرګې په اړه راخلو.
ما امینه وردګ هم په پلان کې یو مدني فعال زما په شخصي نظر باندې چې دغه مشورتي جرګه به د یو مثبت رول لوبولی شي بین الافغاني مذاکراتو لپاره او د راتلونکي سولې په خاطر باندې. او هغه کسان چې په دې جرګه کې ګډون کړی دی نو د دوی نه متوقع خواسته هغه دی چې دوی باید ملي فکر وکړي او هغه نظریه چې دوی سره شریکوي باید د ټولو په نفع باندې وي د ملت په نفع باندې وي.
سلامونه امینه نورګل اندړوالم د بغلان اوسیدونکو. دا جرګه به نه یوازې یو فرمایشي جرګه وي بلکې نور هیڅ خطو هیڅ ښېګڼه او هیڅ خیر به د ولس لپاره ونه رسیږي ځکه دا جرګه د حکومت لپاره بلل شوی او تر ډیره هغه کسان په دې کې شته دي چې د حکومت په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړلې د حکومت طرفداران دي او حکومت پلو خلک دي. د دې پر ځای چې عام ولس یا سیمه ایزه کچه باندې د لرو پرتو سیمو څخه خلک راغلي وای دا جرګه به هلته سمه جرګه او یا هم که چیرې قانونیت ته رسو یو زیاته برخه خاوره د افغانستان د طالبانو تر واک لاندې ده نو دغه سیمو استازي په دې جرګه کې نسته. دغه جرګه زموږ له اړخه یا زموږ له نظره سمه جرګه نه ده او هغه څه چې تصمیم نیسي یا قضاوت کوي هغه به یو اړخ لري د حکومت پر ننګه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالمبین صفیم د مرکزی بغلان اوسیدونکی وړم د لوی جرګې په ارتباط باندې وایم چې د افغانانو دودیزه جرګه ده او دولتي چوکاټ کې راځي خلاصن په دې باندې موافق نه سم دغه غټ پیسې په دې جګړه باندې د افغانانو باندې سي نو هغه موافقت نامه چې په قطر کې سوی وه طالبانو د امریکایانو ترمنځ په افغان دولت موافقت کړې زما باندې باید هغه عملي شوی وای لازم نه و دغه غټ پیسې په دې جګړه باندې ولاړ سي د افغانانو او زارزو کوما چې دغه جرګه وش کولای د افغانانو زخمونو ته پټای کړي او د موږ ټول افغانانو هیله ورمن پوره کړي چې هغه د سولې راتګ او دایمي اور باندې
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ایرانی چارواکو د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځنګړي استازي د استعفا خبر د خندا وړ بلل. د امریکا بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې براین هاک له خپلې دندې لرې کیږي. د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات له صالح محمد صالح اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځنګړي استازي استعفا د خندا وړ بلل. براین هوک د ولسمشر ډونالد ټرمپ په اداره کې د ایران لپاره د امریکا د سیاستونو مشري هم کوله. تهران سپینه ماڼۍ تورن کړې چې د جوړولو لپاره د خپلې خولې تر اندازې غټه ګوله یا مړۍ پورته کړې ده. دا لملنډو ډک الفاظ پرون جمعه د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوی د ټویټر په حساب کې خبره سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې د پنځمه پورت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې براین هوک له دندې لرې کیږي او پر ځای بل ډیپلومات ایلیوت ابرامز د لنډې مودې لپاره دا دنده پر مخ بیایي. ابرامز مخکې د وینزویلا د مشرتابه د لری کېدو لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هڅو مشري کړې ده. د براین هوک د لری کېدو دلیل نه دی روښانه شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان موسوی په خپل ټویټ کې دا اقدام د خندا وړ بللې او لیکلي دي چې د جان بولټن، براین هوک یا ایلیوت ابرامز ترمنځ کوم فرق نشته. جان بولټن د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار وو. موسوی لیکلی چې امریکایي چارواکو تر خپلې خولې غټه ګوله پورته کړې ده. د مایک پومپیو، ډونالد ټرمپ او راتلونکو مشرانو په اړه هم دا خبره صدق کوي. د ایران لپاره د واشنگټن د ځنګړي استازي براین هوک د ناڅاپي استعفا خبر په داسې حال کې اعلان شو چې ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ پر ایران د وسلو د خرڅولو د بندیز پر تمدید رای ورکړي. هوک د 2013 نه د کل پاګست میاشت کې پر دې دنده ګمارل شوی وو. د روس له هغه چې واشنگټن اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د پیاوړي هیوادونو له اټومي تړون څخه وځي. د 2015 میلادي کال د دغه اټومي تړون لمخې پر ایران لګول شوی سخت نړیوال بندیزونه کم شوی وو. په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. ولسمشر ډونالد ټرمپ له دغه تړونه تر وتلو وروسته پر ایران فشارونه زیات کړي دي. له سخت اقتصادي ستونزو سره سره ایرانی مشران تر اوسه د امریکا د فشارونو په وړاندې تسلیم سوي نه دي. ایلیت ابرامز چې اوس به د براین هوک پر ځای د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي وي په 2003 میلادي کال کې د عراق په جګړه کې کلیدي عنصر ګڼل کېدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل ابرامز سره له دې چې د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د پرځولو هڅو ته دوام ورکوي په عین حال کې به د ایران د اړوندو چارو مسؤلیت هم پر مخ بیایی.
ویوا لا لیبرتاد.
بو سرباخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د لبنان امنیتي ځواکونو پرون لسکونه معترضان چې په پلازمینه بیرود کې د چاودنې له کبله په غوسه شوي او مظاهرې ته راوتلي وو تیتو پرک کړي. دا مظاهرې هغه مهال پیل شو چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په بیرود کې وو. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د لبنان دولتي رسنیو تیره شپه خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو د بیرود په مرکزي برخه کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاروه. ان ان ای دولتي خبری اژانس راپور ورکړی چې یو شمیر معترضان ټپیان شوي دي. دا اعتراضونه پرون سهار بیروت ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون له سفر وروسته پیل شول. معترضانو د هیواد مشران تروریستانو بلل او د هغوی پر وړاندې غوسه څرګنده کړه. مظاهرچیانو په خپلو شعارونو کې د انقلاب او استعفا نارې وهلې. لبنانی چارواکو مخکې ویلي و چې د بیروت په یوه بندري ساحه کې د سه شنبې ورځې د چاودنې په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې شپارس کسان نیولي چې د بندر عمومي مشر حسن قرایتم هم په دې ډله کې دی. اسوشیټد پرس خبري آژانس له دې تحقیقاتو د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې تمه ده له نوموړي څخه به نن تحقیقات وشي. د لبنان د روغتیا وزارت پرون راپور ورکړ چې د بیروت په چاودنه کې د مړو شمیر 149 ته لوړ شوی، خو په داسې حال کې چې د لسګونه لادرک کسانو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د وزارت خبرداری ورکړی چې ښایي دا شمیر نور هم لوړ شي. د چاودنې شاوخوا 15,000 کسان ټپیان کړي دي او اټکل کیږي چې 300,000 کسان به بې کوره شوي وي. د فرانسې ولسمشر د اګوست په 6 بیروت ته د سفر پر مهال د ایران پلوی حزب الله ډلې په ګډون د لبنان د سیاسي ډلو له مشرانو سره وکتل. هغه د دې کتنې پر مهال د بیروت د چاودنې په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ښاغلی مکرون وویل چې په دې اړه روښانه او شفافو نړیوالو تحقیقاتو ته اړتیا شته، څو هیڅ شی پټ پاتې نه شي او شکونه لرې شي.
دوستانو، د خبرونې په پایل کې مو د مشورتي لوی جرګې په اړه ریپورټونه درلودل. نن د دې جرګې دویمه ورځ او د جرګې زرګونه ګډونوال د هغه 300 طالب زندانیانو پر برخلیک بحث کوي چې کوشش کیدلې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پایل ته لاره هوارولی شي. ضیاء الحق امرخیل په پارلماني چارو کې د دولت وزیر دی او همدارنګ د دې جرګې غړی دی. همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی. امرخیل صاحب، لومړی خو مننه کوو چې زموږ بلنه مو ومنله. دا راته ووایي چې داسې په لنډه توګه چې نن به د جرګې بحثونه تر ډیره په سمه تمرکز وي.
ډیره زیاته مننه. کور آباد 13 جرګې خپل کار پیل کړ، افتتاحی وسو او د ماسپښین وروسته 50 کمیټو خپل کار وکړ او خپل بحثونه خپل منځونو کې وکړ او اکثریتو کمیټو بیګا ماخام خپل راپورونه وړاندې کړ. ځینې کمیټو حتی د دواړو سوالونو معلومات تفصیلي وړاندې کړل، اما ځینې کمیټو به یوازې په دې باندې تمرکز کول چې یو سوال جواب پیدا کړی و، د دوهم سوال جواب باندې باندې بحث کوي. نو په ټوله کې بحثونه ډېر ښه و، کافي ازادي و په دې کې او د هر یو نظر ته احترام او درناوی کېدل. بغیر د کوم سانسور دلته بحث مخته وړل کېدل او 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 د څلور درسو ولایاتو څخه خویندي ورونه
امرخیل صاحب
مختلف قشرونه راټول سي و نر هم به دا بحثونه دوام وکړي.
داسې تشویشونه یا اندېښنې له ځینو هغو سره چې په اصطلاح د جرګې د رابللو مخالف وو چې ښایي په جرګه کې حکومت د بندیانو د خلاصون سربیره ځینې نور مسایل راپورته یا مطرح کړي. تر اوسه پورې داسې مسایل په جرګه کې راپورته شوي دي او د اندېښنو په اړه تاسو څه وایئ؟
ګورې، په دې کې دوه بحث دلته د جرګه کې مطرح کېدل او زه غواړم په ډېر چرعت باندې د افغانستان ولس ته د دې اطمینان ورکړم چې په دې جرګه کې یوازې د 300 بندیانو د خلاصون بحث او همدارنګه د افغانستان حکومت ته مشوره ورکول چې په څه شکل باندې کله چې طالبانو سره مخامخ خبرې کوو د دوی غوښتنې څه دي، د دوی همدارنګه څه زموږ څخه غواړي، په کوم مواردو باید موږ بحث وکړو، څنګه مخته لاړ شو. عموما یو مشوره ده، تحسین دي تشویش نه کوي او همدارنګه نور دوستان تشویش په دې برخه کې نه کوي. د افغانستان حکومت هیڅ اجنډا نه لري بل د افغانستان حکومت سولې ته ژمن ده. او تاسو به تېره ورځ د ولسمشر د افغانستان هغه بیانه اورېدلې وي چې یوازې تمرکز یې ټول په سوله باندې و، افغانان له جنګ ستړي دي، یوازنی حل لاره د افغانستان د معزلې هغه سوله ده او مخامخ خبرې کول دي او همدارنګه د افغانانو څخه مشوره اخیستل دي او افغانان داخلېدل دي، ځکه سوله د هر افغان ارزو ده. نو بنان موږ اطمینان ورکوو چې په دې جرګه کې بل هیڅ بحث نشته ده. او تاسو باور وکړئ، ما په ډېرو جرګو کې ګډون کړی د افغانستان په دې اوسني عصر کې، بالخصوص د 2001 څخه چې کومې جرګې تر سره شوي دي، په اکثریتو جرګو کې مې ګډون کړی. اما دغه جرګه چې کومه رابلل شوې ده، کافي ازادي ده د دوستانو په خپل منځ کې کوم بحث چې کوي او د هر یو نظر ته متقابل احترام موجود ده، سانسور نشته ده، حکومت
امرخیل صاحب
او ایواز من د کمیسیونونو غړي په دې باندې چې لوجستیکی او تخنیکی ستونزې د دوی حل کو بل هیڅ دوی په کار کې مداخله نه کو.
مننه امر خیل صاحب. یو بل موضوع په جرګې پاړه باندې چې موږ څومره خلکو سره له پرون راځي خبرې کړې دي، دا سخکاری چې د جرګې زیاتره غړي په مشروطه توګه دغه بندیانو دغه د 400 بندیانو د خوشی کولو مشوره ورکړي. که چیرته مشوره دای یا فکر کوي چې حکومت به د دوی دغه مشوره ومني، ځکه هغوی تر اوسه پورې د دغه 400 بندیانو په اړه ډېر سخت دریځ درلود.
ګوري دا جرګه هم مشوره ده، او د افغانستان ولسمشر تېره ورځ په ډاګه وویل چې زه د خوشي کېدلو تنها صلاحیت نه لرم، ولس باید په دې برخه کې ما ته لاس راکړي، ولس باید مشوره راکړي، دا یو تاریخي مسؤلیت ده. زه څه وکړم؟ داسې نه ده چې حکومت د دې بندیانو خوشي کولو معنی و، بلکې قانون لاره په قانوني لاره ورته موجود نه وه. کله چې ولس مشوره دې ورکړي چې تاسو بندیان خوشي کوي او د دې پروسې حمایه وکړي، زه باور لرم چې ولسمشر د افغانستان د ولس ارادې ته د ولس مشورې ته احترام لري او په دې باندې باور لري، ځکه چې موږ تمرکز په دې باندې ده چې سوله د افغان ولس پورې تړاو لري، او که ولس وغواړي سوله راتلی شي او د افغانستان حکومت په ټوله کې دې برخې ته ژمن ده. نو موږ وګورو چې نن بحثونه په کوم شکل باندې سره مخ ته ځي په کمیټو کې، او که خدای کول نن به بحثونه راټولیږي او سبا به له خیره سره جرګه ختمیږي، او ولسمشر د افغانستان به د ولس غوښتنې ته جواب ورکوي، او همدارنګه په ټوله کې به خپل اختتامیه بیان ولري.
ډیر زیاته مننه کوو ښاغلی امرخیل. دوستانو، په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ضیاءالحق امرخیل چې د مشورتي لوی جرګې غړیتوب هم لري، دی سره همدا اوس د تلیفون په تماس کې و. کورودانۍ ورته وایو چې زموږ پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12.96 اورېدلی شي. د دې ساعت لپاره د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. په 9 بجو کې به زما بل همکار ژکفر احمدي له نوو مطالبو او نوو خبرونو سره سټډیو ته راځي. تر هغې پورې راځو نیس پروګرام ته.
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
وګوریدونکو سلام. خبره دې ته ورسیده چې بندیان خپل ځان آزادوي او له بندي خانه تښتي، خو د ځینو آزادولو ته لوی جرګه غوښتل کیږي. او سړی حیران پاتې سي چې دا څه روان دي. د خپرونې په پیل کې مو د تېر اختر د میوې له یوې کیسې خبرو.
د اختر میلمانه خو به لا نه وي پاتې.
شرم دی، نږدې 6 ورځې کېږي چې اختر تیر سوی، ته وایي چې اوس هم پاتې وي؟
ولې پرونی وډله نه و راغلي؟ ویلي چې لا اوس د تاسې د اختر مبارکۍ نوبت را ورسید.
دغه خو رښتیا وایې، دا ځینې خو ډېر بد عادت لري. په اختر کې به له لاسه نه کېږي، بیا چې هر وخت زړه میوې او کلچو ته وشو، وایي راځئ چې د پلاني کره د تېر اختر مبارکۍ ته ورشو.
چې د لوی اختر میوه پاتې ده که نه؟
او له اختر هم ډېریږي، کمه خو مورا نه وړه.
ته خو یو ځل راواخله چې ووینم، ورته سودا مې ده.
ته سودایی یې؟ وپیروتې، ته ورشه هغه له اختره پاتې میوه راواخله.
ښه مورې،
له اختره پاتې ده؟
او له اختره هم پاتې ده، او هغه موږ او تاسې چې له کورونو راوړې ده هغه مې هم ورسره ګډه کړې ده.
دغه ده مورې، چېرته یې کېږدم؟
دغلته دی، د پلار په مخ کې کېږده.
اوهو، دا خو ښه ډېره ده، که خراب نه شي آینده نوروزی مو هم کېږي.
نوروزی څه کوې؟ د نوروز کوزې ته به یې موساتو.
والا دا دې هم ښه خبره وکړه.
تاسو جبه میوه پکې خالي کړه؟
وایم ښځې خدای مې د غاړه نه بندوي، اته نه جیبه به مې راوړي وي.
15 دسکوله خو ما هم پکې واچوله.
دا څه وایې ښځې؟
رښتیا وایم، ما چې درته ویل چې د اختر لپاره یو ښه لوی دسکول راته راوړه، خو د همدې لپاره مې درته ویل چې د خلکو له کورونو نه میوه پکې راوړم.
څه بالا خزه یې؟
ولې د تا بالا میرمن نه یم که څنګه؟ د اختر په ورځ چې د واسکټ جیبونه را باندې لویول لکه چې زه نه پوهېدم.
ګورئ ما پکې اچولې ده.
رښتیا؟
و
زنو د چا لورې؟
پلاره ډېره ده لږې خرڅونه.
نه لورې ډېرې خبرې مو په مخ کې دي. ښه اوس دا ووایه چې څنګه مو راپټوله.
لومړی ته ووایه چې تا څنګه راپټوله.
ما خو به چې د کور خاوند په څه شي پسې د باندې ووت نو ژر به مې له هر شي یو یو موټه په جیب کې واچول.
مونږ هم همداسې کول. خو که به د کور میرمن ونه وتله نو پیرو ته به مې په مخ کې ورکړه او بیا به مې زر زر میوه په دسکول کې واچوله. چاشک هم راباندې ونه کړ.
لا چې خوشحاله بم و چې ښه میوه م وخوړه.
او څو رنگا رنگ لاندې مو اورې
سبا مې بیا کډ باریږي دانوی کور ته پیشه کله کومکړم دانوی کور ته پیشه کله کومکړم
بنگ با بنگ با بنگ بنگ
رشوت پتلو راتلو زیاتیږي پنن سبا چې د کارونه زنډو ما پنن سبا چې د کارونه زنډو ما
بار بابنګ بابین بین
د موتا چې پیوا دا وا هغه زای تیر او رزار خور چور کړي ونه هغه زای تیر او رزار خور چور کړي ونه
بنگ بابنګ بابین بین
د کمپاینونو یار دې زو وای 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 مشاورین دې ځان ته نور نیول دینا مشاورین دې ځان ته نور نیول دینا
بنگ بابنګ بابنګ بنگ
د اخری مصر دې داوي د مامورینو به زیات نشي ماشونه د مامورینو به زیات نشي ماشونه
بنگ بابنګ بابنګ بنگ
یو د بلور پسیوي د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه
بنگ بابم بابن بین
او د خبرونې په پای کې مو د دوړو او ګردونو له مسول سره مرکه درته کړې ده. که یې واوري له ډېرو رازونو به خبر شي.
صاحب کلمړی ځان رو پیژنې؟
زه خرپاخان دوړن د دوړو او ګردونو چارو مسول.
د دوړو او ګردونو د چارو مسول؟
هو. ولې په تعجب کې شوې؟
یعنی چې په ښار کې د دوړو او ګردونو د پیدا کولو مسولیت د تا دی؟
د پیدا کولو نه، د ور کولو مسولیت یې زما دی.
پوه نه شوم
چې د ښارونو دوړې او ګردونه لومړی کم او بیا په کلي ډول له منځه یوسو.
آیا دا به امکان ولري؟
ولې نه، چې ښه پریمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته.
مثلا دوړې او ګردونه به څنګه له منځه یوسي؟
داسې ماشینونه به ورته راوړو چې د ښار ګردونه او دوړې په یوه کش راټولې او لکه د برقي جارو یې خپلې خېټې ته واچوي.
داسې ماشینونه شته؟
ولې به نه وي، حتمان شته.
صاحب ته لیدلی دي؟
نه، ما نه دي لیدلی، خو باور لرم چې وي به، ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي. د دوړو او ګردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي.
نو تر هغو چې هغه اخلی او راوړی څه به کوئ؟
تر هغو به ماسکونه غوندو، د موټر شیشې به نه کته کوو، او همدارنګه د کورونو او دفترونو کړکۍ به نه وازوو.
دا خو به تاسې کوئ، دغه غریب ښاریان به څه کوي؟
د هغوی سږي ورسره اموخته دي، معافیت یې ورسره حاصل کړی دی. زه خو وېرېږم که هغه د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وي او رایې وړو او د ښار دوړې او ګردونه پرې پاکړو، غریبو ښاریانو ته ورسره ساتنګي پیدا نه شي.
ولې؟
ځکه چې د هغوی سږي او مرۍ له دوړو سره عادت شوي دي، او کله چې هوا پاکه شي نو سږي او مرۍ یې له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نه کړي.
په دې کار کې هم شک نشته، خورای صاحب درته وای چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتي او کوم بل کارم کوي.
دا څه وای؟ مطالعه کوو، ریسرچ کوو، په فیسبوک کې لګیا یو، مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو. هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایک کوو. له دې نه علاوه په دفترونو کې خپل منځي بحثونه لرو، مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکارېږي غږېږو، نړیوال موضوعات مطرح کوو او هره ورځ میټینګونه نیسو.
په میټینګونو کې په چه شي غږېږئ؟
په میټینګونو کې په دې غږېږو که د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وی او رای وړو، نو لومړی به یې کار د ښار له کومې نقطې پیل کوو. که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو، نو څه به کوو؟ یا دا چې هوا لومړی له کښته پاکه کړو او که یې له پاسه. دغه ډول مختلف احتمالي آلات تر څېړنې او بحث لاندې نیسو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ او یاسمین حکمت.